السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم تخنیکی چاري میر احمد صفای مختوري وړاندې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي ویل کېږي چې په دغې خبرو کې ښاغلي پومپیو له طالبانو غوښتي چې د جګړې شدت نور هم راکم کړي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو په امریکا کې د کرونا ویروس د نوې څپې د خپرېدو په اړه باندې چې کوم وضعیت اختیار شوی دی په هغې اړه هم تاسو ته راپور لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اند وړاندې کوي
اروپای ټولنې په افغانستان کې سم دستي د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو او د اوربند د ټینګېدو غږ کړی دی طالبان وایي د دوی مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په غونډه کې ټینګار کړی چې دا ډله بین الافغاني خبرو ته ژمنه ده او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې پر هنګري غږ کړی چې د کډوالو په وړاندې دي سخت قوانین پای ته ورسي بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه اروپای ټولنې په افغانستان کې سم د سیدو اوربند ټینګېدو او تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه کړې او هر اړخیز اوربند د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره مهم بللې په افغانستان کې د دې ټولنې د استازي دفتر په یوې خبرپاڼه کې د اختر تر اوربند وروسته زیاتېدونکي تاوتریخوالي ته اشاره کړې او ویلي د میل نه وشتمې رئیسي وضعیت خراب شوی او د تاوتریخوالي وسنۍ کچه د منلو وړ نه ده د اروپای ټولنې په دې بیان کې زیاته شوې پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو دوام راتلونکي بین الافغاني خبرې له ستونزو سره مخ کړي بلخوا د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي هم ټینګار کړی چې طالبان باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او له افغان حکومت سره زر تر زره مستقیم مذاکرات پیل کړي پای نه هلکې طالبان وایي د دوی مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په غونډه کې ټینګار کړی چې دا ډله بین الافغاني خبرو ته ژمنه ده په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین په یو بیان کې ویلي چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د بندیانو د خلاصون په اړه خبرې وکړي په بیان کې د ملا برادر له قوله راغلی چې نوموړی وایي د بندیانو په خلاصون کې ځنډ د بین الافغاني خبرو پر وړاندې خنډ جوړ کړي ښاغلي برادر ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د دولتي ځواکونو د پوستو جوړېدل او د پوځي کتارونو تیرېدل د حملو د زیاتېدو سبب شوي دي په دې بیان کې د امر راغلی چې ملا برادر همداراز له ګوانتنامو زندان څخه د پاتې افغان بندیانو د خوشکېدو غوښتنه هم کړې اخو د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملو لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو د ورکولو د ادعاو پاړه څیړنې کوي پینټاګون بیان جاناتان هوفمان په یو بیان کې چپرون خبر شو ویلي چې دفاع وزارت تر اوسه داسې شواهد چې د ادعاوې تایید کړي نه دي موندلې د امریکا د ملي استخباراتي ادارې مشر جان راج کلیف پرون د کانګرس جمهوریت پالو غړو ته د دې داو پاړه معلومات ورکړل او ټاکل شوی چې نن به ډیموکرات ګوند وکیلان هم پری خبر کړي له ازادي رادیو نه خبرونه اوري په امریکا کې د کووډ 19 ناروغي د نوې پیو خل زیاتې دو سره سونو رایلتون هم د بارونو ریسټورانټونو او نورو کاروبارونو د بیا پرانستو ل پریکړې په شاشول په اریزونا، فلوریدا، ټیکساس، نیو جرسی او د شمال او لویدیس په ډیرو ایالتونو کې چارواکو د ریسټورانټونو، بارونو، سینماګانو او د ګڼګونې ځینې نور ځایونه بند کړي او ډیر ایالتونو د ماسک اغوستل او ټولنیز فاصله جبري کړي په عین حال کې چارواکي شکایت کوي چې اکثره خلک د ماسک د اغوستو او ټولنیز فاصلې د رعایتولو لارښوونې له پامه غورځوي دا ورسته شمیرو لمخې په متحده ایالاتو کې پرون د څلې ساتونو په ترڅ کې د کووډ 19 ناروغي لګ تر لګ 240 سره تازه پیښې ثبت شوې د امریکا د ساري ناروغي جکپول کارپو ډاکټر انټونی فاوسی چې د کورونا وایرس د مخنیوي ځانګړي کاري ډلې غړي هم دي پرون د دې ناروغي د شمیرو د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکړه وی ویل نوې شمیرې په هغه ایالاتونو کې ثبت شوې چې د دې ناروغي د مخنیوي مقرراتي به وخت نرم کړل د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې په هنګری کې د صدر اعظم ویکتور اوربان پر حکومت خک کړی چې د هنګری د پناه غوښتنې په سیستم کې راوستي ورستۍ سختي د لغوه کړې او زیاته کړې ده. ځینې نوي ټاکل شوي اصول ښایي د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه وګڼل شي. د هنګری د حکومت یو ویان سمدستي پر دې موضوع له تبصرې ډډه کړې. هنګری تیره میاشت پر خپلو پولو هغه څه چې د کډوالو د ترانزیت زونونه یې بل له منځه یووړل او شاوخوا 300 کډوالۍ له زندان ته ورته شرایطو لرونکو کمپونو څخه خوشې کړل، خو د هیواد په عین حال کې د کډوالو لپاره قوانین سخت کړل او عملاً په راتلونکي کې د پناه غوښتنو د غوښتنلیکونو د سپارلو مخه ونیوله. د هنګري نوي قوانین له کډوالو غواړي چې د هنګري د پولو پر ځای دې په ګاونډیو هیوادونو کې په کنسلګریو کې د پناه غوښتنلیکونه وسپاري. او د چینایي رسنیو د ریپورټونو له مخې د چین پارلمان د هنګ کانګ لپاره د ملي امنیت قانون نن په یو خوله تصویب کړ. دا هماغه قانون دی چې د چین د حکومت د منتقدانو په باور د هنګ کانګ په نیمه کوروا کې سیمه کې بشري حقونو ته ګواښ پیښوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره پرون د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. پومپیو له طالبانو غوښتي چې د جګړې شدت دې راکم کړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو. په هلمند کې په سنگین او واشیر کې د ورستۍ خونړۍ بریدونو او ملکیانو ته د تلفاتو د اوښتو په غبرګون نن په لښکرګاه کې خلک راوتي وو او مظاهرې یې وکړې.
ته باور وکړه چې هغه حالت په افغانستان کې شروع دی، خصوصا په هلمند کې چې د پسونو او د انسانانو وینې مو سره ګډې شوي دي، غوښې مو سره ګډې شوي دي.
په امریکا کې په څلورو ایالتونو کې د کاروبارونو بیا پیلیدل ځنډیدلې ځکه چې هلته د کرونا ویروس تازه څپې خپرې شوې دي. دا مو بهرنۍ موضوع ده. بیا هم ښه راغلی. راځو لومړی مطلب ته. امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو غوښتي چې د جګړې شدت نور هم راکم کړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې او د تاوتریخوالي د کمیدو سربیره د دوحې د هوکړې پر عملي کېدو ټینګار کړی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د دوحې تړون بریا او سولې ته رسیدل په سملاسي ډول د تاوتریخوالي په کمولو او مخامخ خبرو پورې تړلې مسأله ده. امید ظهیر مال په دې اړه رپورت لري.
قطر، پاکستان او ازبکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر لپاره سره سم مایک پومپیو او مولا برادر د ویډیو لاله خبري کړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي په دې خبرو کې د دوه هېدو هوکړې پر عمل کې دوه بین الافغاني خبرو د بندیانو تبادلې د بهرنیو عسکرو د وتو او د تاوتریخوالي په کمیتو بحث شوه ده. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین د سیشن بپورس ازادي رادیو ته وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو مولا برادر ته ویلي چې د دواړو لوري له خوا باید د جګړې ګراف نور هم راخ کته شي.
د بین الافغاني خبرو تجمنیو او دا خبره موږ مخکې هم بار بار کړی ده، لکه اند بندیانو په خلاصون کې د ځن له عمله بین الافغاني خبرې هم ځنډیدلې دي.
که څه هم طالبانو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اساسي شرط د خپلو بندیانو ازادي خودلې، خو د افغانستان حکومت بیا تل د تاوتریخوالي پر کمیتو ټینګار کړی دی. تازه د ملي امنیت شورا وایي د دوهې تړون بریا او سولې ته رسیدل په سملاسي ډول د تاوتریخوالي په کمولو او د مخامخ خبرو په پیل پورې تړلې مسأله ده. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل د سیشن بپورس په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د فبروري له 22 نیټې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ راهیسي طالبانو هر ورځ په منځني ډول سلور سلويخت بریدونه کړي او یا هم هر ورځ سلیر وش ملکیانو ته مرګ شو بلاړولې. د افغانستان د ملي امنیت شورا له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پاتې طالب بندیانو خلاصون د دې ډلې لخوا د سولې لپاره د خنیت خودو او د تاوتریخوالي کموالي پورې اړه لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د ټولو بندیانو له خلاصون وروسته په یو اونۍ کې بین الافغاني خبرې پیل کړي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیله ښیي چې د امریکا هڅې د تاوتریخوالي د کمیدو او تر خواهی د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره زمینه برابره کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایانده ناجیه انوري:
ایالات متحده امریکا از همکاران
امریکا د افغانستان د سولې په برخه کې یو د سانتیاو برابرونکي کلیدي هیواد په توګه مطرح ده. سره له دې چې افغانستان په مذاکراتو له بشپړ ګډون برخمن دی، خو هیله لري چې د نړیوالو همکارانو مرسته به د بین الافغاني خبرو پیل ته زمینه برابره کړي، تاوتریخوالی به راکم کړي او د مذاکراتو د پیل لپاره به بشپړ باور رامنځته شي.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر داسې مهال له مایک پومپیو سره د افغانستان پر سوله غږیږي چې زلمی خلیلزاد د دوحې هوکړې د پاتې ژمنو عملي کېدو لپاره سیمې ته په سفر راوتلی. د تاوتریخوالي کمول او د پاتې بندیانو خلاصون د دې سفر مهم اهداف ښودل شوي دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
ټاکل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونو د اساسي جرګې یو شمیر غړیو ته به نن د هغه راپور په اړه معلومات ورکړل شي چې ویل کیږي روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي. طالبانو دغه راپور رد کړی، خو د کانګرس یو شمیر غړیو ته پرون جګپوړیو استخباراتي چارواکو معلومات ورکړي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو غړیو ته د هغه راپور په اړه معلومات ورکړل شول چې ویل کیږي روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره جایزې ورکړي دي. د کانګرس دغو جمهوري غوښتونکو غړیو وویل که چیرته دا راپورونه سم وي، روسیا به یې عواقب وویني. د کانګرس غړیو مارک ترون بیری او لیس چینی په یو بیان کې پرون وروسته تر دې چې د خپاره شوي راپور په اړه معلومات ترلاسه کړل وویل له یوې مودې راهیسې دا واضح شوې ده چې روسیه په افغانستان کې زموږ خیر نه غواړي. د کانګرس دغو غړیو زیاته کړه دا مهمه ده چې موضوع جدي وڅارل شي، چې معلومات ترلاسه شي چې روسیه یا کوم بل هیواد امریکایي ځواکونه په نقشه کوي. د کانګرس دوه نورو غړیو مایکل مکول او ادم کینسینګر په یو بیان کې وویل که چیرته دا راپورونه سم وي، نو د ترامپ اداره دې ژر او جدي لاس په کار شي او د پوتین رژیم سره دې حساب وکړي. مکول او کینسینګر بیا وویل چې تر هر انتقامي عمل مخکې پکار دي چې یو ځل بیا دغو راپورونو ته کتنه وشي. د کانګرس جمهوري غوښتونکو استازیو ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو مشر جان رات کلیف، د سپین ماڼۍ د چارو د ادارې مشر مارک میډوز او د ملي امنیت مشر رابرټ اوبراین معلومات ورکړل. رات کلیف په یو بیان کې وویل موږ لا هم د رسنیو د خپاره شوي راپور تحقیقات کوو، خو له بده مرغه وخت یو څه ډیر تیر شوی. د دفاع وزارت ویاند هم ویلي دي چې د دې راپور ارزونه کوي. جاناتن هوفمن بیا وویل تر دې نیټې دفاع وزارت د شویو تورونو کره شواهد نه لري چې خپلواکو سرچینو د دې ادعاو تایید کړی وي. ټاکل شوی ده چې د استازو جرګې یو شمېر ډیموکرات غړیو ته نن د دې موضوع په اړه معلومات ورکړل شي. د دواړو ګوندونو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات غړیو له استخباراتي چارواکو غوښتي دي چې د کانګرس ټولو غړیو ته معلومات ورکړي او دا وړاندیز دې هم وشي چې د روسیې او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره به یې عواقب څه وي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې برخه کې له استخباراتي ادارو د معلوماتو له اخیستو ډډه وکړه. د سپین ماڼۍ ویاند کایل مکاني پرون وویل چې د دې راپور د کروالي په برخه کې د استخباراتي ادارو دننه اجماع نشته. د لومړي ځل لپاره نیویارک ټایمز د جون په شپږویشتمه راپور ورکړ چې روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ځپلو لپاره جایزې ټاکلې وې او په دې اړه د مارچ په میاشت کې له ولسمشر ټرمپ سره معلومات شریک شوي دي. وروسته نورو رسنیو د واشنگتن پوسټ په ګډون د روسیې د انعامونو د ورکړې په اړه خپل راپورونه خپاره کړل. روسیې او طالبانو دا راپورونه رد کړي دي. واشنگتن پوسټ رسپانې د جون په 28مه په یو بل راپور کې ولیکل چې داسې باور کیږي چې د دغو انعامونو له امله یو شمېر امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غوښتست دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه باندې خبرونه کوو. همدارنګه په ازادي رادیو ډاټ کام ویب پاڼه باندې کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ژوندۍ توګه واورئ. که انټرنیټ مو سم وي نو اپلیکیشن هم لرو، کولای شئ په انډراید یا آی او اس ټلیفونونو کې خپل اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د ازادي رادیو. هلته هم په ډیره صفا توګه باندې د ازادي رادیو اوریدلی شئ. اوس ورزو هلمند ته. په هلمند کې د سنگین د دوشنبه ورځې د ملکی مرګ ژوبل پر ضد لاریون وشو. لاریون کوونکو د جګړې پر ټولو اړخونو غږ وکړ چې د ملکی کسانو ژوند ته پاملرنه وکړي. دوی حکومت ته وغوښتل چې د دې مسلې د خپلواکو څیړنو دپاره دي یو باصلاحیته کمیټه وټاکي چې رښتیا معلوم شي. حکومت او طالبان دواړه یو بل تورنوي چې تېره ورځې په سنګین کې پر عامو خلکو توغندي وشتلې او ګڼه مرګ ژوبله یې ورړولې. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال له هلمنده الیاس دایی یو راپور رالېږلی.
د لاریون کوونکو شمیر لږ دی. د لشکرګاه په ګرم هوا کې د مظاهره چانو لخوا په نیول سو سپینو بینرونو باندې په سره رنګ د سنگین او وشیر ولسوالیو نومونه هغه مړي او ټپیان را یادوي چې په یوه کې د توغندیزو بریدونو او بلکې د منچاودیو له امله ګڼ شمیر ملکي کسان ووژل شول. د سنگین د دوشنبې د ورځې د پیښې دقیق څرنګوالی لا معلوم نه دی. حکومت طالبان او طالبان حکومت تورنوي چې د ملکی کسانو پر میله بازار راکټونه او توغندوی وشتلې دي او ملکی کسانو وژلې دي.
د قاتلینو مجازات غواړو.
دلته په لشکرګاه کې مدني فعالان، قومي مشران او د شهر اوسیدونکو په ولاریون کې راټول شوي دي او د حکومت او طالبانو لخوا د ملکی اهداف په نشر کول غندي. دوی د جګړې پر دواړو غاړو ژغ کوي چې د سنگین بوجنونکې پیشه په بې طرفه ډول وڅېړي او عاملین چې د هرې غاړې وي د عدالت منګولو ته وسپاري. مدني فعال نظر محمد رودی او ښوونکي جان محمد شیرزاد وویل خلک د وینو او مرګونو څخه پوزې ته راغلي دي. هیله ده د جګړې دواړې غاړې روان بد حالت ته تغیر ورکړي.
د غزموږ د ملت څخه پکت د هر ډول سپار په توګه کار اخیستی دی. نو دغه حالت نور په هیڅ صورت موږ ته د زغم وړ نه دی. موږ هم طالبانو ته وایو، هم حکومت ته وایو چې دا ملت نور په هیڅ صورت ستاسو دواړو څخه ناراضه دی او پرېږدي مو نه په هر رقم چې وي پر دواړو باندې راپورته کیږي.
ته باور وکړه چې هغه حالت په افغانستان کې شروع دی، خصوصا په هلمند کې چې د پسونو او د انسانانو وینې مو سره ګډې شوې دي، غوښې مو سره ګډې شوې دي او هلته په واشیر کې زموږ خلک، بی ګناه خلک په پړندو مینونو باندې خیږي. تر څه وخته دا افغانانو ته نور د زغم وړ نه دی. موږ سوله غواړو. موږ د دواړو لورو څخه غوښتنه کوو دوی ته خپله لمن نیسو او دوی ته د خدای پار نیسو چې نور ملت مه ځوروي.
په سنگین کې د دوشنبه د ورځې ملکي تلفات هم لوړ شوي دي. په خبر پاڼه کې چې تېره ورځ د حکومت لخوا رسنیو ته استول شوی وه، درویشت ملکي کسان مړه او 15 ژوبل یاد شوي ول. خو هغه تازه شمیرې چې د لشکرګاه د ایمرجنسي روغتون څخه ځینو سرچینو ازادي راډیو ته پاک ورکړي دي ښیي چې د مړو شمیر 130 ته رسیدلی دی او لا هم د ځینو ټپیانو حالت د اندېښنې وړ دی. د لشکرګاه لرون کوونکي نه یوازې د سنگین او شیر ورسولي د ملکي تلفاتو د چړینې غوښتنه کوي، بلکې د جګړې پر دواړو غاړو یې ژغ وکړ چې اوربند وکړي او د سولې د مخامخ خبرو لپاره لاسونه بډ وهي.
هر څوک د خپل کورنۍ لري، خپل ورور لري، خپل ماشوم لري، هغه راایتيږي. سنگین هم زموږ د زړه ټوټه ده، د واشیر هم زموږ د زړه ټوټه ده. زموږ په ټول افغانستان خوا به دیږي، خپل د ولایت په خلکو په خاص ډول باندې خوا به دیږي. پرې چا باندې منو د پیرزو چې یا په بمونو والوزي یا په موټر بمونو والوزي. زموږ هیله دا ده چې د سولې روان بهیر دې نه بدنامه کړي. زموږ د ولس قاتلان باید سزا ووي.
تاسو وینئ چې په هر کور کې درې څلور کونډیان دي او ځوانانو زیات طبقه ځوانان په نشي توک اخته دي، زیات مایوب دي. د دې ټولو لامل جنگ دي او د دې جنگ مسؤل هغه زموږ خرڅوي مشران دي. نور موږ پر مشرانو ژغ کوو چې نور ته شخصي ګټو تیر سي، سوله وکړي، په یو اتفاق سولې ته کار وکړي، هغه سوله چې اسلام او قران وایي.
د سنگین او شیر ولسوالیو پر ملکی مرګ ژوبلي د غلاریون په داسې حال کې کېږي چې د یونامه او د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر په ورستوی راپورونو کې شمیرې ښیي چې په دې ورستوی کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه تر بل هر وخت لوړ شوې ده. محمد الیاس تایی، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. په هلمند کې به تم شو. هلته نه یوازې دا چې د مرګ ژوبلو مسله دا، اوس د برېښنا ستونزې هم شته. د کجکي د برېښنا مزي په میاشت کې 200 زلش کیږي. جګړه ده که لاین بې کیفیته ده. پر لښکرګاه او کندهار ښارونو د کجکي د برېښنا د بندېدو 10 ورځې پوره شوي. خو د چارواکو او طالبانو ترمنځ د کشمکشونو لوی زیان عامو خلکو ته رسیږي. د لښکرګاه اوسیدونکي برېښنا غواړي، خو ویل کیږي 240 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د لاین تازه جوړ شوي
لینی شبکه بی کیفیت ده دا چې د ګرمۍ په دې موسم کې پر شاوخوا 15,000 کورنۍ د برېښنا د بندیدلو په اړه نورې څه خبرې دي. الیاس دایی په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
د برېښنا د ریاست مخ ته یو لوی جنراتور دغه کسانو غږ ورکړی دی چې دلته پلاستیک راچوي کې واړه توکي خرڅوي. که هم سولر سیستم اسانه او ارزانه دی، خو په لشکرګاه کې د هر څو دوکانونو لپاره واړه جنراتوران چلوي. د ښار اوسیدونکي دوکانداران او هغه کسان چې د برېښنا په واسطه د خرادې او ولډینګ کارونه کوي د برېښنا غوښتنه کوي.
نو د لشکرګاه خلک لکه په طبخي کې مثال زموږ تاسې په ساره یې استلال تر طبخي لاندې چې اوسېږي ډېر په عذاب دي، ډېر په تکلیف. نو د برق خو ډېر خلک په تکلیف دي، عام خلک په تکلیف دي، خصوصا غریب خلک ډېر په تکلیف دي.
موږ برق لرو په داسې کاغذ اوس را باندې ودروي ولډینګ یعنې اوس کاري درشم د کوشنیان زنګوب در ته شما راړې سیخه دې په لاس افغانې کار وسته تم په 15 افغانې کاروم سه د برق مشکل دی. کله برق چیري مشکل نسی دا سیخ د 15 افغانې په ولي ګرانېږي خو نه ګرانېږي د برېښنا په ځای دغه ورته وایم چې په هر لار کې یا په شمسیان په ذریعه یا جنریټران په وایسته د برېښنا خور دی وکي.
د برېښنا پر ویش او کیفیت هر کال د برېښنا شرکت او طالبان ترمنځ ستونزې لشکرګا او کندهار شرون ته د برق د لیژ بهیر په ورځو ورځو وزندوي.
د برېښنا مسله برېښنا یو عامه تمنې ده او په هماهنګي د کجکی د تولیدي
پابلیک دلته مستسوي هغه جنجال هم د کیک نه دی چې لامل د کجکی برېښنا بند سوی ده. خو د برق رئیس انجنیر وحید الله زی وای لین د افغان سرتیرو او طالبان ترمنځ په جګړه کې شکېدلې ده.
وسغه صحیح تر سرنکلال وړ کچيري لین وشکېږي موږ کارمندان په هغه وخت کې کولای شي چې بدون کوم مشکل څخه لین ورغوي. دغه رقم د دوری څخه کښته تر لشکرګا او دوری تر مابینس په دغه ساحه کې چې دولت حاکمیت یې بدون کوم مشکل په هغه وخت کې کولای شي چې لین دوباره جر ولغوي. ولې د دوری او د سنگین تر مابینس کرشه د جنگي حالت شاره ده د سنگین دوری تر مابینس شاره ده د شاره په بغلو کې د خو وخت امنیتي پوسټ پرتی د امنیتي پوسټو په بغل کې لین غځېدلې دي چې اکثره وخت جنگو لوجه لګیږي او شکیږي.
شاغلی علیزی ازادي رادیو ټول د کجکی څخه لشکرګا او کندهار شهرونو ته د لیږدون کې برښنا لین په هر میاشت کې په اوسط ډول د جګړو لامل 200 واره شلیږي چې بیرته د دوی د کارکونکو لخوا اترل کیږي. د کجکی څخه د برښنا د لیژد نوې شبکې ته 2.5 میلیون ډالر د امریکا د پوز لخوا ورکول سوي دي. د هلمند د والی مرستیال مجاهد الله سفاری وایي که څه هم دغه شبکه د اوبو او برښنا وزارت او برښنا شرکت ته تسلیم سوي ده خو دوی د ناسم کیفیت له امله اعتراض لري. سفاری وویل د کجکی نه لشکرګا او کندهار ته د لین نوې شبکه د برښنا د لیژد توان نه لري او ویلي یا زوب کیږي چې له امله پر دواړو ښارونو برښنا کته کیږي.
چې دغه لین او دغه پیسله دغه قرارداد ټوله مرینو ځواکونو کړی وو هغه خپل پر سر باندې یعنی نه دلته د هلمند د برېښنا ریاست یا د هلمند ولایتي اداره دا هیڅ په جریان کې نه و. دغه لین دوی خپل خریداري کړی وو راوړی دی د دوی په اختیار کې ورکړی دی او بل اخر د سی ورته ویل کته سی استفاده ځنې کوي شتر شکه نه ځنې کوي مې ځنې کوي موږ ضرورت سیسه دغه ته نه لرو. نو زموږ معلومات خو دا و چې په هغه ول کې هم تاسو بجریان کې چې موږ د خبره کړو چې دلین کیفیت نه لري د ځکه چې موږ راوي ټیسټ مو کوي مو کته چې دا لین کیفیت نه درلودي ځکه دلته نو دا وسو خریداري سو.
د کجکی څخه د برښنا د لیژد د لین د کیفیت په اړه اعتراضونه ونوي کې په داسې حال کې مخ په ډیرو دود چې د کجکی د برښنا د بند پر دوهم فاز او د برښنا د تولید پر دوهم فابریکا کارونه روان دي. د هلمند د برښنا رئیس انجنیر وحید الله علیزی د ولایت د مرستیال مجاهد الله سفاری خبرونه مني. شاغل علیزی ازادي رادیو ته ول د برښنا لین د ناسم کیفیت په خاطر نه د جګړو لامل په ځلون شکیږي.
ولې د لین کیفیت او نه کیفیت دا هیڅ اته نه معلومه مشت چې مسلکي خلک یو د برښنا په شان انتقالو خو هیڅ مشکل نه دی پیښ کړی. د دوی رئیس خطر لشکرګا په سکه تاسو سفر کوي په دغه ساحو کې لین غځېدلې دي، یعنی زور لین غځېدلې دي، المونیم یې ټول تلل، یوازې پولاد پاتې. خو بیا هم په لین کې کوم مشکل نه وي، لین خپل د غره انتقالي برقه انتقالي. نو دا چې المونیم ورسره یو سل شل یو سل څلوېښت ملي لین یې دا خو یې بخیر انتقالوی شي، او موږ تر دېرش مګاواټ اضافه برق په دې کې انتقال کړی نه دی. او دا لین تر سنګین او درې ترمنځ په بله ساحه کې، او د درې او سنګین تر مابینځ هم خاص په هغو جنګي ساحو کې کېدلې دي.
هڅه مو وکړه چې د کجکي څخه لشکرګاه او کندهار ښارونو ته د برښنا د لیږد د شبکې د کیفیت په اړه د امریکا د پوز له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. د کجکي د برښنا د فابریکې څخه 250 میگاواټه برق د کجکي، سنگین، مساکله ولسوالیو په شمول لشکرګاه او کندهار ښارونو ته ورکول کیږي، چې د برښنا د ریاست د معلوماتو له مخې تر ټولو ډیر عواید د طالبانو لخوا په غوسیمو کې ټولې رچې د دوی په ولکه کې دي. محمد الیاستای، د ازادۍ رادیو، هلمند.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
وسم ورزو کونړ ته د کونړ امنیتي چارواکي وایي تیر شپه وسلوالو طالبانو او پاکستانی وسلوالو ډلې لشکری طیبه په ګډه په مروري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په پوسټو برید کړی، چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه جزئیات د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ امنیت قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل تیر شپه 2 بجې وسلوالو طالبانو او لشکری طیبه په شریکه د مروري ولسوالۍ اړوند په امنیتي پوسټو برید کړي. د قومندان په خبره چې افغان ځواکونو یاد برید په شا تمبولې او په کې للس وزیتو وسلوالو برید کوونکو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
دغه د شپې 2 بجې دولت مخالفینو د مروري ولسوالۍ کې په امنیتي پوسټو باندې حمله وکړه، څنګه لپاره وجل شوی او پښتون لپاره زخمیان دي. په جنگ کې د مختلف ګروپونو او رهبری د جنگ لشکر طیبه او امارات کوله. لشکر طیبه او د امارات مشهور کسان چې تلف شوی دي، او دغه د امارات او د لشکر طیبه کسانو د جنگ مشري کوله. موږ فعلا یو نفر د اردو سرباز شهید لرو او درې نفر ساتي زخمیان لرو.
په کونړ کې د عامې روغتیا مسولین وایي دوی ته د جګړې لسیمي اته تنه ټپیان راوړل شوي، چې یو پکې بولسي وګړی او نورې دولتي سرتیری دي. د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافي ازادي راډیو ته وویل
یو پکې ملکی او وو نظامیان، یو کس جلال آباد ته ریفر شوی دی، درې کسان طرفات تداوی شوي کورونو ته تللي دي، درې کسان چې کوم دغه بستر دي.
امنیتي مسولین وایي د تېرې شپې برید د لشکری طیبه وسلوالو طالبانو له بیلابیلو سیمو خپل جنګیالي راټول کړي وو. د دوی په خبره چې غوښتلې مروري ولسوالۍ کې یادو پرتو امنیتي پوستو ته سقوط ورکړي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د تېرې شپې برید په اړه څه نه دي ویلي. په کونړ کې په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو او د لشکری طیبه له خوا په ګډه برید ترسره کیږي، چې د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د مشر ملا برادر سره کتلي، او همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پمپیو سره بیا د طالبانو مشرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې او ژمنه یې کړې چې دوی بین الافغاني خبرو کې ګډون لپاره چمتو دي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شئ، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوس هم احمد شیبر ته غوږ دو چې یو جالب او معلوماتي راپور جوړ کړی. هغه هم دا چې یو کس په تیر عمر آشپزی زده کړې ده، او د کرونا ویروس په مهال آشپزی لا پخه شوې ده.
اته بیا کلن مکسیکویي وروسته تر دې د پخلي ستوري شو چې د کرونا ویروس له امله مجبور شو چې په کور کښېني. کارلوس الیزوندو فریاس چې په یوټیوب کې 4,00,000 سبسکرایب لري وایي: زه هڅه کوم چې خلکو ته خوشي ورته برخه کړم، او دا زما لپاره تر ټولو مهم شی دی. فریاس یوازې پخلی نه کوي، دی په رښتیا هڅه کوي چې خلک خوشحاله کړي. په یوې ویډیو کې له پخلي سره یو ځای ناڅي چې دا ویډیو 1,300,000 کسانو په یوټیوب کې لیدلې ده. د فریاس میرمن مړه شوې ده، درې لوڼې لري، او دی د شپږو ماشومانو نیکه دی. د ټول عمر د ودانیو په جوړېدو لګولی. یو وخت یې د ساختماني چارو د انتقالاتو کمپنۍ لرله، بیا یې نویو ودانیو ته برېښنا تېروله. کله چې کرونا خپره شوه نو په کور کې بیکاره شو. دی د مکسیکو په شمال ختیځ کې د مونیری په ښار کې اوسي. جرمني اژانس ته یې وویل چې لاس یې نه درېږي، خپل کور د سترګو په رپ کې سره سموي، بیا سوچ کوي چې څه وکړي. فریاس وایي دا مهمه نه ده چې بیا به څه کېږي، دا مهمه ده چې څرنګه په هر ډول حالت کې له ژونده خوند واخلي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېږي. اجمل اند د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
اروپایي ټولنې په افغانستان کې سمدستي د اوربند ټینګېدو او تاوتریخوالي د پایته رسیدو غوښتنه کړې او هر اړخیز اوربندي د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره مهم ګام بللې. په افغانستان کې د دې ټولنې د استازي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې له اختر راوروسته زیاتېدونکی تاوتریخوالی د منلو نه دی. وبخښئ، طالبان وایي د دوی د مشرانو او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ په وروستۍ غونډه کې د بین الافغاني خبرو پر زر پایل او د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار شوی. د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د حملو لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو د ورکولو د ادعا په اړه څېړنې پیل کړي. د پینټاګون بیان ویلي چې دفاع وزارت تر اوسه داسې شواهد نه دي موندلي چې دا ادعاوې تایید کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په هنګري کې د صدراعظم ویکتور اوربان پر حکومت غږ کړی چې د هنګري د پناه غوښتنې په سیستم کې راوستي وروستي سختي دي لغوه کړي او زیاته کړې د ځینې نوي ټاکل شوي اصول ښایي د نړیوالو قوانینو سره کړاوی وي. او په امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ د نوو پیښو له زیاتېدو سره څو نور ایالتونو هم د بارونو، رېسټورانټونو او نورو کاروبارونو د بیا پرانیستو له پریکړې شاته وکړه.
کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio کې ولولئ. اوس دویمه نیمایي پیلو. لومړی به یو راپور د امریکا تاسو ته خبر کو، هغه دا چې د امریکا په متحده ایالتونو کې د کرونا ویروس د نویو پیښو له زیاتېدو سره څو نور ایالتونه هم د بارونو، رېسټورانتونو او نورو کاروبارونو د بیا پرانیستو له پریکړې تر شا شول. چارواکي شکایت کوي چې اکثر خلک د ماسک د اغوستو او ټولنیزې فاصلې د رعایتولو لارښوونې له پامه غورځوي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی. تر هغه وروسته به دوه اونیز پروګرامونه خپاره شي. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د ګوډې اچار تفریح خپرونه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ساري ناروغیو مخکښ متخصص ډاکټر انټونی فاوچی په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د نویو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. دای چې د سپینې ماڼۍ لخوا د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د ضربتي ډلې غړې دی وایي نوي شمېرې په هغو ایالتونو کې ثبت شوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي مقررات یې بې وخته نرم کړل. فوچی به نن سهشنبه د مشرانو جرګې استماعي غونډې ته په دې اړه چې آیا خلکو ته دي کارونو او ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل سي کنه معلومات ورکړي. نوموړی وایي دوی باید دوی اونۍ نور هم صبر کړی وای او بیا یې محدودیتونه لري کړی وای. د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په متحده ایالاتونو کې پرون د څلورو ساعتونو په لړ کې د کووید 19 ناروغي لږ تر لږه 22,000 تازه پیښې ثبت شوې او له دې داسې ښکاري چې د کورونا وایرس تازه پیښې خورا په چټکۍ په دغه هیواد کې په زیاتېدو دي. په امریکا کې د کورونا وایرس ډیری نوې پیښې د دغه هیواد په جنوبي او لویدیځو ایالتونو کې ثبت شوې دي. د اریزونا والی داګ دوسی بارونو، سینماګانو، جیمونو او د لامبو پارکونو ته سمدلاسه د دې شورزو لپاره د تړل کېدو امر کړی دی. ولی ورسته له هغې عکس العمل وشو چې تیر یکشنبه په دغه ایالت کې چارواکو د کورونا وایرس د 3,850 نویو پیښو راپور ورکړ چې دا په دغه ایالت کې په یوه ورځ د کورونا وایرس تر ټولو لوړه شمېره دی. د اریزونا والی پرون ویل اټکل دا دی چې دغه شمیر به راتلونکې اونۍ تر دې هم زیات سي. د فلوریدا او تکساس ایالتونو چارواکو سر له راتلونکې جمعې د ټولو تازه پرانیستل سویو بارونو د تړلو امر کړی. بلخوا د نیو جرسی والی فیل مورفی ویلي هغه څه چې په پام کې وه د دې اونۍ په وروستیو کې به سرپټي خوړنځایونه بیرته نه پرانیستل کیږي. پرون دوشنبه ډیری ایالتونو خپل وګړو ته امر وکړ چې په عامه ځایونو کې ماسکونه وکاروي. حال دا چې د مخکنیو پالیسیو له مخې د ماسک کارول اختیاري وو. د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 300 میلیونه اوښتی او تر 500 لکو او 400 زرو ډیر کسان یې له کبله مړه سوي دي. دغې وبا د نړۍ په سطحه د امریکا متحده ایالتونو سخت ځپلي چې د دغه وایرس تر 2 میلیونه او 6 لکو زیاتې پیښې پکې ثبت سوي او د مړو شمیر هم پکې تر 1 لکو 6 زرو اوښتی دی. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروم ادهانوم گبریسوس پرون دوشنبه خبرداری ورکړی چې د کورونا وبا به ژر ختم نه سي. نوموړي زیاته کړه نړۍ به په راتلونکو میاشتو کې لا هم ډېر زغم، حوصله، تواضع او سخاوت ته اړتیا ولري.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلام، د نیمې نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو د افغان جنو موسیقي غغول دی. په دوروستي او اتلسو کلونو کې افغان خزو او انجنو په ټولنیزو چارو کې د پام وړ پرمختګونه کړی دي چې اول هغونه هم د موسیقي زده کړه ده. د موسیقي زده کړه په افغاني ټولنه کې لستونزو خالی نه ده. په تیر بیا موسیقي غغون کې انجنې په دې لار کې لګڼو ستونزو سره لاس او گریوان دي. آیا اوس دوی د دغه مبارزې لپاره خوښ دي او دغه لار به تعقیب کړي؟
زه وقت موسیقي سره مینه لرم او ادامه ورکوم. اوس مشکلات لرو او که پیدا شي مونږ هیڅ کله موسیقي نه درو.
په دا دوله سيزو کې افغان انجنو د موسیقي لزده کړې نه څلاسته راوړنی لري.
ډېر هیودون ته سفر کړی دی چې لندن، سویډن، آلمان یا استقبال کلو.
دا ټولې پښتني بومه په همدې خبرونه کې سواب شي. د خبرونه وګمی جبارخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس به راپور له وګمی جبارخیل واورو.
افغانستان کې زورګونه کلونه مخینه لري او لزګونه کلونه په خوا په افغانستان کې د موسیقي نامتو استادان تیر شوی دي. خو دوله سیز مخ کې د طالبانو په واکمنۍ کې د موزیک مسلکي لیسا وسوځول شو او د موسیقي هنر په ایرو بدل شو. د طالبانو د واکمنۍ لړنګې دو سره د افغانستان د موسیقي لیسا بیرته فعال شو او د موسیقي هنر بیرته راژوندې شو. په 2010 کال کې د لیسا په انسټیټیوټ بدل شو چې اوس مهال دلته لسلونه زیات انجونې د موسیقي د مختلفو وسایلو په زده کړه بوخت دي. د انسټیټیوټ کې د زهره آرکستر په نوم د موسیقي غږون کنجونو یو پیاوړې ډاله ده چې ډېر شنجونی پکې کار کوي. زهره آرکستر په 2015 کال کې رامنځته شوی او تر دې دمه یې ډېرو بهرني هیوادونو کې د موسیقي کنسرتونه ترسره کړي دي. د غنجونی چې د هیواد په څلور واړو زونونو پورې تړاو لري دلته د موسیقي د خوښي وسیله زده کوي. د غنجونی ډېرې هوډمنې او په ځان باورې کاری زکه چې په افغانستان کې موسیقي غږول په داورستو یو دولسیزو کې پټه پدری دی لیوه. په خاصه توګه جنو په دې برخه کې زده کړو ته تر ډیره زړه نخ کولو. شګوفه چې د ننګرهار ولایت د درې نور ولسوالۍ اوسیدونکې ده اوس مهال د زهره آرکستر غړي توپ او رهبری په غاړه لري. هغه غواړي په موسیقي کې لوړې زده کړې وکړي او په راتلونکي کې د افغان جنو لپاره د موسیقي ښوونځي جوړ کړي.
موسیقي په اوس شرایط کې وقت خزوته جنکانو ته ډیر مشکله ده. د دې لپاره چې زمونږ زین خلک دي چې ډیر مخالفت کوي او زین خلک دي چې وقت ډیر تشویقوي. مونږه زما په کورونا کې تنه زما پلار او مور می ډیر بیا پلار می تشویقوي تنه پلان می دي. مونږ بهرني سفرونه هم درودل مخ کې او په مختلف هیوادونو کې لکه سویزرلند، پرتګال، جرمنی او هم داسې نور نور. په زمونږ لوی کنسرت چې
په سویزرلند وو هغلته پر تر سره شو او مونږه هغلته ډیر تشویق شو مونږ د مختلف رشتې څخه یا زیګیګه او مختلف آلې غږو عموما زه چې کوم آلې غږوم ضربی ده یعنی په هر هم خپل هیواد کې غږوي هم یو بیا یو مختلف دی چې مرنبا نومیږي پر کاشان هم ضربی لري هم مرنبا لري چې په افغانستان کې ډیر نه غږیږي یعنی ته نه یوازې چې کار کوي په انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان کې کار کوي بهرني موسیقي ده مرنبا بیا ضربی چې ده دلته هم رواج دی
په دغه انسټیټیوټ کې هر صنف د موسیقي له هنره ډک دی د ګیتار یو صنف ته لاړم ډیر شمېر زده اون کې پزده کړه بوختی وی یو پخوانی سندره یې ل گیتار سره زمزمه کوله د زیات په پښتو نه پوهیده خو پښتو سندره یې ډیره خولي ویله
بيدلدار می ندی ژوند پکار بلا یار می ندی ژوند پکار بيدلدار می بلا یار می ندی ژوند پکار ندی بیدلدار می ندی جوان پکار بیلا یار می ندی جوان پکار
کیگی چې موسیقي غکم
پینځلس کلنه ګلمینه چې اته کاله کیږي د موسیقي په مسلکی انسټیټیوټ کې زده کړې کوي د پیانو او وایلون غږول یې زده کړي او د زهره آرکستر للارې په ګڼ شمیر بهرني کنسرتونو کې افغاني موسیقي ننداري ته وړاندې کړي د موسیقي په برخه کې د ګلمینې هڅون کې د دې مور او پلار دي خو نږدې خپل خپلوانې د موسیقي له کبله دوی سره جوړ نه دي
زه د زهره آرکستر غړی یم اته کاله یا نهه کاله کېږي چې زه د موسیقي په برخه کې کار کوم هر څوک شوق لري چې کار وکړي او موږ چې کار کوو موږ ته وایي چې نه دا کار غلط دی دا کار خو غلط نه دی هر چا زړه کېږي چې کار وکړي خپل مسلک مختوی سي پلار مور می چې بل چا خبره نه منم
د کابل مسلکی انسټیټیوټ د افغاني محلي موسیقي د ساتلو لپاره هم کار کړي او دغه موسیقي ته یې د دغه انسټیټیوټ د زده کوونکو په وسیله پراختیا ورکړي د محلي موسیقي لوي وړې ډلې سره می خبرې وکړي چې لیو شمیرنجونو او هلکانو نه جوړوه دوی راته یو محلي سندره هم وغږوله او خبرې هم را سره وکړي
درې کاله کېږي ستار کار کوم او بلدیت پخې ده لرمه ډېر ورسره عادت ستار غږ ما ته ډېر خوند ورکوي یار او مکتب هم وایم دوار سره مینه لرم
ډاکټر احمد ناصر سرمست د موسیقي د مسلکي انسټیټیوټ عمومي مشر د دغه انسټیټیوټ په اړه د معلوماتو ترڅنګ وویل دغه انسټیټیوټ د موسیقي په برخه کې د هر زده کوونکي وړتیا روزي په دغه انسټیټیوټ کې موږ یو شمېر هغه بي وسنجونی هم شامل وو چې د موسیقي تطبیقی ورتیا لري خو د زده کړو زمينه ورته نه ده برابره او دوی مجبور دي چې د ټیمانو او زړو وسایلو پراټولولو سره د کورنۍ د ورځنی مصارف لپاره 2 روپۍ وګټي. مغواړو دوی په خپل پخو ودرو او د موسیقي په برخه کې وروزو. د موسیقي د مسلکي زده کړو دغه انسټیټیوټ د افغان نجونو د تشویق لامل ګرځیدلې چې په دا وروستیو کې ډیر نجونو د موسیقي زده کړې ته مخه کړي او دغه نجونی په دې برخه کې ډیر لاسته راوړنې هم لري.
دشتن نجونی په زهره آرکستر کې فعالیت کوي. د آرکستر په رهبرۍ کې دوه نجونی دي، یوه مرزیه او بله شګوفه. د زهره آرکستر غړي ټولې دشتن دي. په ټوله کې دغه نجونی افغاني موسیقي غږوي، خو په بهرنیو کنسرتونو کې بیا د کوربه هیواد موسیقي هم غږوي. یو له هغو دلیلونو چې زهره آرکستر په دنیا کې مشهوره ده، دا ده چې زهره نړۍ ته د افغانستان سوله ییزه څیره ښکاره کوي، هغه څیره چې د جنګونو په لوګو کې پټه پاتې وه.
دنیا زوره دنیا را قادر میسازه که یک تصویر دیگه از افغانستان ببینن، تصویری که معمولا در لابلای اخبار جنگ نادیده گرفته میشه.
کته هم موسیقی په افغانستان کې ډیر مخینه لري او په دا وروستیو کې یو شمیر جنونو دی مسلک ته مخه کړي، خو خزینه موسیقی غږون کې تر ډیره دلته کمی دي. دا چې عام خلکو ته د جنونو موسیقی غږول څومره پزړه پوري ده، دا به د خلکو نه واورو.
زمانم محمد اغل مراد د سبز ولسوالی اوسیدونکو يم. موسیقي هم د نورو کسبونو په چیر یو هنر دی. خزه و نارینه کول شي چې ځان ته انتخاب کی.
نام مې نورشان نورانی ده، د خوست ولایت اوسیدونکو يم.
موسیقي خو لکه څنګه چې اوریدل مخیم دي، او داسې زده کړه خو مخیمه ده. دا کومه بده خبره نه ده، ذوق ده چې ارنجونه دا غزده کوي، مشکل نشته.
ما نوم عمران ده، تخلص می تنویر ده. و اما په نظر اماغه چلن سه نارینه سره کېج باید ده خزه سره وشي. کایما لور متوي ما خور متوي سه زغ وړ موسیقي زور اجازه ورکوم، مگر حت نه خلر نس نور مشکل نشته.
اوس په مرکه و ورو چې زموږ همکاري وکمی جبرخیل د خزو لفعال ممتاز یوسف زی سره کړی ده. په دغه مرکه کې د خزو په ونډي او اغیزمنتوب د موسیقي په برخه کې خبرې شوې دي.
اغلی یوسف زی، ستاسو په نظر باندې په اوس شرایطو کې د خزو مخه کول موسیقي ته څومره ارزښتمنه؟
په ټولنه کې دغه د خزو موسیقي چې ده، خپل هغه موسیقي یو هنر دی چې د خزو لپاره، ځوانانو لپاره ډېر خدای ستکه چې دوی نور کسان د کسان شیر نوایی، کسان چې دغه د موسیقي آلات غږی، دوی باید یو طریقې د موسیقي آلات نه دوی استفاده وکړي، د خلک ډیره جذب توجه ډیر زیات کوي. او دغه چې موږ شیر نوایو، موږ شیر نه ډیره ادبي شیر نه دي، معاصر شیر نه دي چې دغه په موسیقي باندې وګرځو، دا هم ځوان لپاره ډیره نښه دی او خلکو لپاره ډیره جذبیت پیدا کوي. او دغه اجتماعي په ټولنه کې موږ ښځه دغه برخه کې چې موږ ښځه پکې شامله یي، ډیره به ښه، ځکه چې دا یو تشویق ده. او موږ خپل په پانتون کې یو غلرو، یو پانځه لرو اونرا په نوم دی. دغه ډیر کسان د پخوانه دغه سنتي خبره پاتې شوې دي چې خلک د دغه پوانځې بلکې نه خوښوله، ځکه چې په کورنۍ کې ورته خلک ورته ویله چې تاسو دا هنرا پوانځې مه وایې. اوس دا لکه په ټولنه کې دا لږ مروج شي او خلک په دغه پوانځې کې ډېره مینه او شوق پیدا کوي، او خلکو لپاره هم ډېره ښه ده، ځوانانو لپاره، ماشومانو لپاره. اوس نور مملکتونه چې وګورو، دغه ماشومان چې نوی زده کړه کوي، دغه لکه شروع نه دوی ته درس چې ورکوي، لکه د الف ب نه شروع تر ای بی سی نه، هر څه دا په یو موزیک طریقه چې ورته وایي، دا دوی زر تر زره زده کوي. همداسې ځکه چې نورو موږ په افغانستان کې دغه مروج نه دی، او دا چې مروج شي، خلک د دوی زده کړه وکړي، او په ټولنه کې دوی سره خلکو سره دوی همداسې په موسیقي په ډول ډېر کسان دي چې زر یو شی نه نیسي، او د سایکولوژي له خوانه دوی لږ پرابلم مشکل لري. او دا چې موزیک سره دا یو شی یو سره ګډ شي، او دوی فکر کوم چې د تر سره دوی زده کړم کوي، او ډېره ښه په طریقه دوی کوای شي چې خلک د خپل پیام په موسیقي باندې ورسوي.
د نیمه نړۍ د خبرونه چې د موسیقي په برخه کې د جنو په پرمختګونو او لاستراوړنو وکمی جبارخیل جوړ کړی و پام دې ځای پای ته ورسیده تر بیا خو وخت ولري
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا وګوریدونکو سلام خدای مو له بلا ولري لره د توتو وخت دی د توتو میلی وکړی چې سات مو تیر شي او لژوند خوان واخلی خو پام کوی چې ډاکټر او روختون ته اړ نشي نو زکه توت او نور میوي خامې او چټلې مخوري د خبرونه په پایل کې څو ګډ وډ خبرونه درته لرو کی واوري لډیرو خبرو به خبر شي
او سم پامو که لندو خبرونو تا نتاقان
مشاوره کلدارا
او مشاور خان دلری
ده مشاور ده مشاورانو شمار مستوفی هم نشی کولای
افغانستان لخکت خوال لمرای درجه نا امن هیواد ده
ده متارز و نمایی خزین کاندیدانو خیمه طوله شوی او متارز کاندیدان پداغ پاته شوی
او چارواکی د ماستری درسونو ته د پیریانو خولی په سر کوي د خبرونو توصیل
د مشاور د مشاورانو شمار مستوفی هم نشی کولای در په دراجانس خبر را کوي چې لام دې عمله د مشاور د مشاوریت تشکیل د وزارت حتی پورته شوی دی خبر زیاتوي چې د مشاور ټول بیکار خپل خپلوان انډیوالان او آشنایان د مشاور د مشاورینو او کارپوهانو په حیث په نوموړي مشاوریت کې مقرر او مزی کوي ویل کیږي چې د مشاور ټول مشاورین او کارپوهان حیران پاتې دي چې مشاور صاحب ته څه مشوره ورکړي خو زړه یې په دې ډاډه دی چې دوی هسې هم د مشورو لپاره نه بلکې د ډالري تنخواګانو د اخیستلو لپاره مقرر کړي دي همدارنګه به له دوی څخه د انتخاباتو په وخت د کمپاینرانو په حیث هم کار واخیستل شي
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې افغانستان له خطه خوا لومړی درجه ناامن هیواد اعلان شو خبر زیاتوي چې له دې مخکې په اداري فساد کې هم له خطه خوا لومړی درجه هیواد اعلان شوی و دا پرله پسې درجې دي چې نړیوالې تحقیقي ادارې افغانستان ته ورکوي
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د نیمو متارزو خزینه کاندیدانو خیمې ټولې او دوی خواران په ډاګ پاتې شوې خبر زیاتوي چې د متارزو کاندیدانو نیمو یې له حکومت سره له جوړجاړي وروسته خیمې پرېښودې او د نویو موقفونو لاسته راوړلو ته ځان برابروي خو هغه نیمې خواران چې پاتې شوې خیمې ترې ټولې او یوړل شوې با خبر منابع وایي چې او زیاتره مترزین د دې لپاره خیمې دروي چې حکومت اور جذب او ښه موقفونه ورکړي خو دا کار هر مترز نشي کولای او زیات مهارت غواړي نو ځکه نیم په ډاګ پاتې شي
او وروستی خبر وایي چې چارواکي د پوهنځي او د ماسترۍ درسونو ویلو ته د پیریانو خولۍ په سر کوي خبر زیاتوي چې له همدې عمله د هغو ټولګیوال هغوی د درس ویلو په وخت نشي لیدلی او چې کله یې د فراغت په وخت وویني نو ټول حیران پاتې شي چې چارواکي ټولګیوال و خو لیدلی نشوه د تحصیلي چارو کارپوهان وایي چې او زیاتره پیسه دار او چارواکي د لوړو زده کړو لپاره د درس په وخت د پیریانو خولۍ په سر کوي چې څوک یې ونه ویني. له همدې امله یو ډیر شمیر پیسه داران او چارواکي لیسانس، ماستری او دکتورا اخلي خو څوک یې لیدلی نشي. دا چې د پیریانو خولۍ له کومه کوي لا معلومه نه ده. خبرونه خلاص.
اوس دغه برک شیرم واوري.
مونږه خانه نه لرو، مونږ ماهرین او کارپوهان نه لرو، هنرمندان نه لرو او خدمتگاران نه لرو. خدمتگاران نه لرو زکا چې دغه درجو ته هر یو ورسیږي تختی او بل هیواتا هلته پناه واړی، هلته پناه واړی، هلته پناه واړی. وای بهر کې اوسم، په اروپا یا امریکا کې ژوند کړم، او هلته هر څه شته دي، او هلته کرمای شونه، او هلته کرمای شونه، او هلته کرمای شونه. او دا سه لار شي څو وخت وروسته هل شي، هلته نه هنر پاتې شي، نه هنر پاتې شي، نه مهارت او خانی، نه مهارت او خانی، نه مهارت او خانی. نو ځکه مونږه خانان نه لرو، نو ځکه مونږه خانان نه لرو، مونږ ماهرین او کارپوهان نه لرو، هنرمندان نه لرو او خدمتگاران نه لرو. خدمتگاران نه لرو، خدمتگاران نه لرو.
خوابه چې څوک چورلمان ته کامیابیدل نو مطالعه به یې کوله او خپل معلومات به یې زیاتول چې د خبرو او کار په وخت ترې استفاده وکړي، تر څو څوک ونه وایي چې معلومات نه لري او په څه نه پوهیږي. خو اوس چې کامیاب شي لومړی رسمي ورزشونه زده کوي چې د جنگ په وخت ترې ګټه واخلي، لکه داسې.
هغه د ما وطني غېږې او څاپېړې هیڅ په درد نه خوري. باید اوسني عصري تخنیکونه زده کړم، که نه د خلکو په کور کې له خپل حق نه هم دفاع نه شم کولی.
دا څنګه له ځان سره غږېږې؟ خیریت خو به وي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو.
په دې چورت کې وم چې یو څو رزمي تخنیکونه زده کړم.
خدای دې خیر کړي، لکه چې ورزش ته دې مخه کړې او که د شورا د دفاعي چارو کمیسون رئیس ټاکل شوی.
نه رئیس خو نه یم ټاکل شوی، لیکن د رزمي تخنیکونو د زده کولو ضرورت احساسوم.
نو کوم ډول ورزش ته دې زړه کیږي؟
نه پوهیږم، خو باید داسې تخنیکونه وي چې هم دفاع وکولی شم او هم حمله.
کراټه او کامفوتوا دغه ډول ورزش دی چې هم حمله ده پکې او هم دفاع.
خو زه وایم داسې تخنیکونه وي چې له وسلې نه هم پکې کار واخیستل شي. اوس د خلکو د کور هغه پخواني جنګونه نه دي چې د پیپسي او د اوبو په بوتلونه یې سره ویشتل. اوس له ګرمو وسلو ګټه پکې اخیستل کیږي، لکه چاړه، سټک او داسې نور.
نو چې دغسې ده بیا شمشیربازي زده که؟
په ښار کې د شمشیربازۍ کلبونه شته؟
هو حتما به یي، که نه نو بیا د څه وخت لپاره چین ته لاړ شه، هلته به سټیک فایټنګ زده کې.
هغه څه شی ده؟
په لکړو جګړه کول.
رښتیا دې وویل والا، باید چین یا کوریا ته ولاړ شم او شمشیربازي زده کړم، خو خدای دې وکړي چې د نورو وکیلانو ورته پام نه شي.
نه هغوی لا تر اوسه هم دا وطني تخنیکونه کاروي.
زویه ستړی مسې، شکر چې په خیر راغلې.
خیر وسې مورې، څه حال مو ده؟
خیو زویا.
لالا سلام، ستړی مشی، په خیر راغلی.
وعلیکم سلام خوری، خیر ویسی، څنګه یې؟
خیم لالا، ته څنګه یې؟ سفر دې څنګه و؟
خیم خو والا خطر سو.
شمشیر بازی دې زده کړه؟
او اوس چې دوه وګدې چړې یا دوه پیچکشونه را سره وي، دا ټول چورلوان هم نشي راته ټینګېدلی. داسې جنگی تخنیکونه مې زده کړي دي.
نو چړې یا پیچکشونه به څنګه تالار ته یوسې؟
دا چال مې هم زده که. د دې شیانو د تیرولو لپاره مې اوږدې موزې اخیستې دي او چړې او پیچکشونه په موزو کې تیروم.
نو لالا چې لاړ شي څوک ریاست نشي درڅخه نیولی، هیڅ ځان کاندیداوه مه، په زور د ریاست څوکۍ ونیسه او پیکینه.
زویا چې څوک ژوبل نه کې.
نه مورې، چې څوکۍ مې ونیوله بیا چاړه او پیچکش په میزخانه کېږدم. څه وکړم، د چورلمان همدا رواج دی نو.
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر، برای افغان پور، هارون گلزاد، سپوږمۍ، هیله زرمتی، حیا اوریاخیل او زه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.